کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1495 هجري شمسي کال د میزان 12مه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د 3 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
برتانیا وایي چې د افغانستان سره به خپلې مرستې زیاتې کړي. د سوریې حکومتي عسکرو د حلب د ښار په لورې پرمختګ شروع کړی او په کولمبیا کې د انقلابي عسکرو یا فارک سره د سولې د موافقې مخالفینو په رفرندم کې زیاتې رای وړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به له خبرونو نه وروسته واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې به ورسره د ښې ډېرې مالي مرستې او ملاتړ ژمنې وشي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي غواړي چې په ولایتي مرکزونو کې عامه کتابخانې جوړې کړي. په قندهار او هلمند کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په طرفدارۍ احتجاجي مظاهرې شوې دي. د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی دی چې د سوپر بګ په نوم یو وژونکي بکټیریا د موجوده ټولو انټیبیوټیکي دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي او که زر نوي انټیبیوټیکس کشف نشي شاید چې په میلیونونو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او په افریقایي هیواد مالاوي کې نورو ځایونو ته د ځنګلي فیلانو د لیږلو پروسه شروع شوې ده. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واوري.
السلام علیکم. برتانیا به د افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. په کابل کې د برتانیې سفیر وویل چې د برتانیا مرسته به 250 میلیونه پونډ ډیره شي. د برتانیې سفیر جرمی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه مرستې به په افغانستان کې د کارموندنې، پوهنې، روغتیا او د اقتصادي بنسټونو په جوړولو ولګولی شي. د برتانیې سفیر زیاته کړه چې هیله کوي چې نور مرستندویه هیوادونه هم د بروکسل د کانفرنس په جریان کې خپلې مرستې او ژمنې اعلان کړي. سبا سه شنبه او چهار شنبه پر ورځ به د افغانستان په اړه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې کانفرنس جوړ شي. د برتانیې سفیر وویل چې 45 میلیونه پونډ به په عاجله توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو ولګول شي. د سوریه حکومتي عسکرو د حلب د ښار په لوري پرمختګ شروع کړی. د سوریه حکومتي عسکرو د هغوی طرفدارو ملیشو د حلب د ښار په لوري پرمختګ شروع کړی دی. په دغه سیمه د اونیو راهیسې حکومتي عسکر هوایي بریدونه کوي. د سوریه حکومت د یاغیانو نه غوښتل چې د سیمې نه ووزي او حکومت به هغوی ته د سیمې نه د وتلو دپاره خوندي لاره ورکړي. د سوریه عسکر چې د ایران شیعه ملیشې او د روسیې پوځي ملاتړ کوي د تیرې میاشت د اوربند د ناکامېدو نه وروسته د حلب ښار د نیولو کوشش کوي. د روسي عسکرو د هوایي بریدونو نه وروسته ځمکني عملیات پیل کړل. د سوریه حکومت وایي چې د حلب په ختیځ سیمه کې یاغیان پټ شوي دي. له بلې خوا صحیح کارکوونکي وایي چې د حکومت په بمباریو کې روغتونونو ته ډیر سخت تاوان رسیدلی دی. پرون د یک شنبه په ورځ د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاروف او جان کیری د سوریې د وضع په هکله ټلیفوني خبرې وکړې، لیکن برطانیې ویلي دي چې د حلب په ښار کې په روغتونونو د بمباریو نه وروسته د بشار اسد سره د سولې خبرې ګرانې دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل چې د بشار اسد د حکومت د خپل ملک د خلکو په خلاف په پرله پسې ډول ظلمونه کوي. د روسیې سره یو ځای هغوی روغتونونه په نښه کوي چې دا جنګي جنایت دی. په برطانیې کې د سوریې د بشري وضع د سار ډلې وایي چې د سوریې عسکرو د حلب د ښار د جنوب په لوري پرمختګ کړی دی. په کولمبیا کې د انقلابي عسکرو یا فارک سره د سولې د موافقې مخالفینو په دغه ملک کې په ریفرنډم یا ټول پوښتنې کې زیاتې رای وړې دي. د کولمبیا د انتخاباتو کمیسن د یک شنبه ماښام د 100% رایو د شمیرلو نه وروسته وویل چې مخالفت کوونکو 50.1% رای اخیستې دي او ملاتړو یې بیا 79.9% رای اخیستې دي او داسې په ډیر لږ توپیر د سولې د موافقې مخالفین مخکې دي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو نه مخکې کارپوهانو ویلیو چې د موافقې ملاتړي به کم تر کمه 80% رای ترلاسه کوي. اوسنی نتایج د هغو د اندازو خلاف دي. د رومن کاتولیکانو مذهبي پېشوا په فرانسیس پرون د یکشنبه په ورځ د آذربایجان پایتخت باکو ته د رسیدو وروسته په یوې دعایي غونډه کې ګډون وکړو. د امریکا غږ د خبریال رپورټ غټکی سید سلیمان شتاسته دروروي.
آذربایجان ته د رومن کاتولیکانو د مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس د لساته سفر اصل هدف او مقصد دا و چې په هغه هیواد کې مختلفو ادیانو د پیروانو له مشرانو سره له نږدې نه وګوري. آذربایجان د ایران نه وروسته په آسیا کې دا وخت تر ټولو غټ شیعه هیواد دی او صرف 300 آذریان د رومن کاتولیک مذهب پیروي کوي او 2000 نور کاتولیکان چې په هغه هیواد کې ژوند کوي له نورو ملکونو نه آذربایجان ته راغلي دي. په آذربایجان کې یهودیان، زردشتیان او د څو نورو مذهبي اقلیتونو پیروان هم ژوند کوي. پاپ فرانسیس د ټولو ادیانو له استازو سره وکتل او د جمهور رئیس الهام علیوف سره د ملاقات وروسته بیرته روم ته روان شو. پاپ د دې نه مخکې ګرجستان ته تللی و چې د خلکو اکثریت یې د روسیې د ارتودوکس مذهب پیروان دي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په ایتوپیا کې د پولیسو د حکومت خلاف مظاهرچیانو د خورولو لپاره د وښکې بهونکي ګاز د استعمال نه وروسته په ټیل ماټیل کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي. په ایتوپیا کې دولتي ټلویزیون د وژل شو شمیر 250 خوولې. د حکومت مخالفین هم وایي چې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. دغه خلک چې د وی کلنۍ میلې د لمانځلو لپاره راغون شو، ځینې کسانو پکې د حکومت خلاف شعارونه ورکول شروع کړل او د حکومت مخالف یا غیر ډلې بیرغې پورته کړو. د هغې نه وروسته پولیسو د خلکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړو چې په نتیجه کې ټیل ماټیل جوړ شو او 50 تنه ووژلې شول. د امریکا جمهوري ریاست د کاندید هیلری کلینټن پرون د یکشنبه په ورځ په شمالي کیرلاینا کې د تور پوستو په یوې کلیسا کې غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه کسان چې په خپلې ټولنې کې د وسلوال تشدد په اړه اندېښمن دي، دا د هغوی په اندېښنو پوهه ده. کلینټن وویل چې دا پوهیږي چې تور پوستو چې د کومو حالاتو سره مخ دي، سپین پوستو هغه مشکلات نه لري. هغې وویل زه هم یو نیایم او د هر نیا په شان زه هم د خپل نوسیانو د خوندیتوب فکر کوم، خو زما اندېښنې د وی تور پوستي نیا د اندېښنو فرق کوي ځکه چې هغوی د سختو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کلینټن په کلیسا کې د درې سلویخ کلن تور پوستي کیت سکاټ د پولیسو د لاسه د وجل کېدو یادونه وکړه. ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 8:30 دقیقې کېږي او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وايي تمه لري چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې یو ځل بیا وسره د کلک سیاسي ملاتړ نه علاوه په راتلونکو څلورو کلونو کې هر کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړي. نور تفصیل په کابل کې زمونږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د مالی وزیر عقیل حکیمی نن د یکشمې په ورځ ولسی جرګې په وکاله د غونډې ته د بروسل د کانفرنس په اړه چې ټاکل شوی د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت کې جوړ شي د معلوماتو د ورکولو پر وخت ویل چې په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جیر رئیس عبدالله عبدالله د ګډون تر څنګ د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی بی بی ګل هم برخه اخلي. د مالی وزیر ویل چې همداشان دی د بهرنی چارو وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار محمد علی پتمر به هم د بروسل په کنفرانس کې ګډون وکړي.
اجندای اصلی که د اونجا است یک جمع 6 نفر
خغلی حکیمی ویل کوم اصلی اجندا چې هلته ده یو جمع شپږ تنه علی رتبه چارواکي پکې ګډون کوي. کنفرانس د بهرنی چارو وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو د مشر میرمن ویګورنی لخوا پرانستل کیږي. بیا به جمهور رئیس خپلې څرګندونې کوي. بیا به ټول هغه هیوادو ته چې افغانستان سره د مرستو نیت لري وسخه وغوښتل شي چې خپلې مرستې رسمن اعلان کړي او بیا د پای غونډه ده چې د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو رئیس او افغانستان اجرایي رئیس به یې پای ته ورسوي. د مالی وزیر ویل چې دغو غونډو په څنډو کې درې نورې غونډې هم په پام کې دي چې وایي د ښځو د پیاوړي کېدو په هکړه ده چې د افغانستان لومړی میرمن په ورته وینا وکړه. د دغو درې غونډو دومه غونډه یې د سیمه ییزو همکاریو غونډه ده چې پکې به افغان حکومت د خپلو زیربناو په اړه یوه ستراتیژي د نړیوال ټولنې استازو سره شریکه کړي.
و باز یک ضیافت ترتیب شده به سطح
خغلی حکیمی ویل او بیا د کنفرانس د ګډون کوونکو هیوادو او په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو په کچه یو میلمستیا ترتیب شوی چې دا میلمستیا د پخلنې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر تر څنګ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د ماجرینو چارو وزیر هم د ولسی جرګې نننې غونډې ته په دې مسله د خبرو لپاره ورغوښتل شوی وو. دغه چارواکو د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د بروسل له کانفرانس څخه د افغانستان حکومت تمه داده چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره د کلک مالی ملاتړ د برابرولو تر څنګ افغانستان ته قوي سیاسي ملاتړ هم برابر کړي. دغه چارواکو ویل چې نړیوال ټولنه هم له افغان حکومت څخه یو لړ غوښتنې لري.
اونا میگن که شما در قسمت اصلاحات مخصوصا در بحث فساد اداری حکومت باید
خاغلی کیمی ویل هغوی وی د اصلاحاتو په برخه کې په ځانګړي ډول د اداري فساد په برخه کې حکومت باید عملي اقدامات ترسره کړي وي. تر اوسه چې د ملي وحدت د حکومت کار پر مخ ځي دا وی رضایت ترلاسه کړی دی. د ټاکنو سیستم اصلاح او د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتووالی لکه چې افغان حکومت ژمنه کړې د افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د ملي انکشاف چوکاټ جوړېدل د بروسل د کنفرانس د ګډونوالو په نورو غوښتنو کې شامل دي. افغان حکومت وی چې بیلابیلو هیوادونو چې افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ورسره معلومات شریک کړي دا ښیي چې نړیوال ټولنه به د بروسل په کنفرانس کې د افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو په موده کې هر کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې اعلان کړي. د ولسي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي ویل چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه یو شمېر اروپایي هیوادو ته د مهاجرینو د ورتګ څخه په اندېښنه کې ده او یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه وایي چې که تاسو خپل مهاجرین بیرته هیواد کې ونه منئ نو دوی به افغانستان سره د شو مرستو یو برخه په خپلو هیوادو کې د افغان مهاجرینو ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف ورسوي.
تغییر شرایط موجود در کشورهای اروپایی این کشورها
تغییر بانی ویل د ماجرینو بحران په قربه هوادو کې د سیاست د بدلون سبب شوی دی. هغوی ماجرینو پر وړاندې سخت قوانین مخې ته کړي او هغوی په وار وار افغانستان غوښتي چې د ماجرینو په برخه کې مسؤلیت منونکي اوسو. ټاکل شوی د بروسل په کانفرانس کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د ګډون سربیره یو شمېر نړیوال مشران چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پکې شامل دي برخه واخلي. بروسل کانفرانس په 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په لندن کې د افغانستان پاکله د نړیوال کانفرانس وروسته جوړیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو بل مطلب. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي دی چې د کتاب لوستنې د کلتور د ترویجولو په خاطر غواړي چې د ولایتونو په مرکزونو او ځینو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه جوړ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مطالعې کلتور د ودې په حال کې دی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په خاطر په ولایتونو کې عامه کتابتونونه جوړوي. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې له دې څخه یې مخه مطالعې ته د لرې پرتو سیمو ځوانانو هڅول او د کتاب لوستنې کلتور پیاوړتیا او پراخ ترویج دی. عبدالمقیم چې په خوست کې د ولایتي عامه کتابتون د ودانۍ د جوړونې د کار د شروع پر مهال له امریکا غږ سره خبرې کولې ویل چې دغه لړۍ د ولایتونو په کچه ځینو ولسوالیو ته هم غځوي. هغه وایي
په اکثر ولایتونو کې اوس کارونه روان دي، د کتابتون ودانۍ جوړیږي. زموږ یو له مهمو برنامو څخه دا ده تر څو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هېواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هېواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړوو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی دی. په راتلونکي کال هم په کندهار کې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې موږ پلان لرو تر څو د عامه کتابتون ودانۍ جوړې کړو.
د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې څه باندې 12000 ټوکه کتابونه په لرلو سره یو کتابتون شته، خو د کوم بل مناسب ځای د نشتون له امله د دغه ریاست پیوه خونه کې فعال دی. مګر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې د نویو ودانۍ تر جوړېدو وروسته د هر ولایت عامه کتابتون پر کافی شمیر کتابونو هم سنبالوي.
د ودانۍ لپاره پر کتابونو موږ په نظر کې نیولې دي او له مرکز له خوا سره موږ همکاري کوو. د کتابو په برخه کې به هیڅ ستونزه نه لرو، خو بیا هم د خوست له درنو اوسیدونکو څخه له تجارانو څخه موږ هیله کوو چې په فرهنګي کارونو کې په کلتوري کارونو کې د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره همکاري وکړي. د هغوی په مرسته باندې د کتابتون غني کړو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت دې ته ژمن ده چې د کتابتون د کتابونو له اړخه خورا غني کړي او د سیمې په کچه غني کتابتون واوسیږي.
د خوستوالی حکم خان حبیبي پر ځوانانو غږ وکړ چې له مطالعې پرته د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ ناشونی دی. د له ځوانانو وغوښتل چې په ځان کې د کتاب لوستلو فرهنګ نور هم پیاوړی کړي.
په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیله ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه والا قضیات کې د کتاب د لوستلو فرهنګ پیاوړی کی او د هغه څه د سیسمنګ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده. او ان شاء الله عزیز دانشمند ګرم چې په دغه برخه کې نورې هلې ځلې هم وکړو.
د څېړونکو په وینا تیر یوه لسیزه په افغانستان کې د کتاب لوستنې کلتور ډیره وده کړې، خو د ځینو اسانتیاو نشتون او بې سوادي د ځوانانو ترمنځ د دغه فرهنګ د غوړېدا په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
پروند یک شنبه پورز د دهم ورځې لپاره هم په قندهار او هلمند کې ولسی مشرانو او عوامو خلکو د بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ملاتړ احتجاجي غونډې وکړې. نور تفصیل په قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واورئ.
د کندهار په دوه برخو په ختیځ کې د کابل کندهار پر لویه لاره او په لویدیځ کې بیا د کندهار هرات پر لویه لاره لاریون کوونکو د لنج مودې لپاره دواړه عمومي لارې د ترافیک پر مخ د احتجاج په ډول تړلې وې. لاریون کوونکو چې له ځانونو سره د پخواني جمهور رئیس تصویرونه هم لېږدول، حمید کرزی د ملي وحدت سمبول یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکې ډلې او اشخاص یې د ملي وحدت مخالفین وبلل. د کندهار لویدیز او ختیز دواړو خواو څخه مظاهره کوونکي د شهر په مرکزی برخو کې سره یوځای شول او د وی احتجاجي غونډې په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی د مرګ د 15 تن په یاد غونډه کې مخکنی جمهور رئیس سپکاوی یو پلان سوی عملیات کړ.
اغه څه چې تاسو د امنیت کرزی په دوره کې لاس سره وړي دي د افغانستان په ټول تاریخ کې مناسب نه دی راوړي. یو کوچنی ولسوالي در ولایت کړی او تر اوسه تاسو امتیازونه اخلي او بل د منطقې وادي کومندانې در ملي هتل کې در صورت چې په لوی کندهار کې داسې په زرهاو په سلهاو ملي اتلان موږ لرو چې مثال لا مسافرین اخوند په زابل کې او ما داشم خان په اورزګان کې دغه نمونه د دغه ملي اتلانو ده چې موږ په زرهاو داسې ملي اتلان په دې ساحو په دې لوی کندهار کې لرو.
سره لدی چې د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر استاد برهان الدین ربانی د مرګ د 15 تلین په یاد غونډه کې د جمعیت د ګوند سرپرست او خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې حمید کرزی ته سپکاوی کوونکی کاس د دغه ګوند اساسیتوب نه کوي، خو د کندهار، هلمند او زابل ولایتونو احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې د جمعیت ګوند رهبری دی له پخوانی جمهور رئیس او ټول ملت څخه بخښنه وغواړي. دوی د غرض د جمعیت ګوند رهبری شورا پر غړي او د ملي وحدت د حکومت پر اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم نیوکه وکړي چې د جمعې په ورځ د استاد ربانی په یاد غونډه کې حمید کرزی ته د سوي سپکاوی پر وخت بې پروايي شولې.
او هغه خلق را مابین تنه کی معرفی یعنی کی دا بد دوی د فار په تاریخ کې لوی شکست او ناکامي وي. دا مشه مسعود په نامه ځان نه معرفي کوي، خپل دی هغه د سکاو په نامه ځان معرفي کی چې موږ هغه اقتصاد یو چې پلان بل هم افغانستان دغه سي در به در وران کړی دی.
د غرض د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې هم د ولایتي شورا غړو او ولسم مشرانو په وګړ احتجاجي غونډه کې مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ته سوي سپکاوی په کلاکه وغانده او د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو یې ژغ وکړ چې د عدلي او قضایي ادارو لاري دا موضوع وڅېړي. تر دې ورځ مخکې د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي زون اپراتیو رئیس جنرال عبدالرزاق هم په یو توند خبرګون کې د جهادي تنظیمونو یو شمېر مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د ملي مشرانو د سپکوونکو عملونو د دوام په صورت کې د لاسونه هم چا نه دي تړلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم یو طبي مطلب په یو تازه رپورټ کې چې نړیوال جهاني بانک خپور کړی دی خبرداری پکې ورکړ شوی دی چې د سوپر بګ په نوم یوه نوې بکټریا د ټولو انټیبیوټیکي دواګانو په مقابل کې کلک مقاومت کوي. که زرې مخه ونیول شي او نوي انټیبیوټیکونه کشف نشي شاید چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي او ځینې به د سخت فقر او غربت سره مخ شي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جیم رینډل رپورټ ته چې زبېتاسته دروورم. دا نوی بکټریا یا په اصطلاح سپر بگ چې تقریبا ټولو انټي بیوټیکونو په مقابل کې سخت مقاومت ښکاره کوي، امکان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې نه یوازې دا چې میلیونونو انسانان خپل جسمانی او فزیکی روغتیا له لاسه ورکړي، شاید چې 28 میلیونه کسان به د سختې غریبۍ او غربت ښکار شي. نړیوال بانک غږ کړی چې زر تر زره باید لازم اقدامات وشي او د دې نوې بکتریا د خپرېدو لارې باید وتړل شي. دا رپورټ وایي چې د سوپر بګ د بکتریا اقتصادي نقصانونه به د 2008 میلادي یعنی 1300 لمریز کال په څیر په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د غټ اقتصادي بحران له نقصان نه کم نه وي، ځکه چې صنعتي او زراعتي تولیدات به راکم شي او که په مؤثره توګه علاج ونه شو نو د 2015 میلادي یا 1498 لمریز کال پورې به په میلیونونو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په رپورټ کې چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خپور شو، د کارپوهانو له قوله پکې ویل شوی په داسې حال کې چې د میکروب ضد مقاومت چې د AMR په نوم یادیږي خطر ورځ په ورځ زیاتیږي، د علاج لپاره مصارف هم لوړیږي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې هم د نړۍ مشرانو په دې موضوع بحث وکړ او د کارپوهانو نظریات یې واورېدل. انټي بیوټیکس معمولا د بکټریایي میکروبونو علاج کوي، حکومت ناروغي چې د ویروسونو لامل رامنځته کیږي اثر پرې نه کوي. اکثره ناروغان مالش ډاکټران مجبوروي چې انټي بیوټیکس دوا ورته ولیکي، حال دا چې ګټه ورته نه رسوي. او نن سبا په فارمونو کې هم حیواناتو او څارویو ته د دې لپاره انټي بیوټیکس ورکول کیږي چې زر وده وکړي او غټ شي. هر څومره چې انټي بیوټیکونه زیات استعمال شي یو شمېر بکتریاګانې وژني خو ټولې له منځه نشي وړلی، او ځینې ځکه ژوندۍ پاتې کیږي چې دوا په مقابل کې مقاومت لري. کارپوهان وای همدغه بکټریا چې د سوپر بګ په نوم یادیږي په ډېر سرعت سره تکثر کوي او په هر ځای کې خپرېږي. انټي بیوټیکس ورباندې هیڅ اثر نه کوي. کوم انټي بیوټیکونه چې دا وخت له ډاکترانو سره موجود دي د سوپر بګ په مقابل کې بیکاره شوي دي، چې په نتیجه کې په نړیواله کچه نړۍ د یو بل لاعلاجه او خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو امکانات هم زیات شوي دي. کارپوهان په دې باور دي چې دې ستونزې حل دومره ساده هم نه دی، لازمه ده چې فرمی تکتیکونه اصلاح شي او له ډاکترانو سره باید مرسته وشي چې د سوپر بګ د تشخیصولو وسایل ولري تر څو په غیر مناسبه توګه هر ځلې ناروغ ته د انټي بیوټیکونو د لیکلو نه ډډه وکړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د متحده ایالاتو د حکومت مرکز یا USCDCP په خپل یو رپورټ کې سوپر بګ یا د انټي بیوټیکس په مقابل کې مقاومت کوونکي بکټریا د عامې روغتیا لپاره په نړیواله کچه دا وخت تر ټولو غټه روغتیایي ستونزه بلل ده. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا خبریاله جسیکا برمن په خپل رپورټ کې وایي نوي شواهد ښیي هغه ناروغان چې په نری رنځ اخته شوي او د علاج کولو وروسته ډاکټرانو فکر کوو چې بدن یې د دغه موزي ناروغۍ له ویروسونو نه په بشپړه توګه پاک شوی دی، د TB یا تبرکلوز نښې او آثار په بدن کې لیدل شوي دي. د روغتیا ماهران له دې عمل حق پاک حیران دي چې د بشپړ علاج نه وروسته هم د تبرکلوز ټول میکروبونه نه دي مړه شوي. یوه تازه روغتیایي څېړنه چې د جنوبي افریقا د کیپ ټاون په ښار کې په 99 هغو ناروغانو باندې شوی چې په دې وروستیو کې د تنفسي جهاز د تبرکلوز د علاج په خاطر د انټي بیوټیکونو له خوړلو وروسته فکر کېده چې بشپړ علاج یې شوی، له معایناتو نه څرګنده شوه چې په سږو یا شوشونو کې د TB یو میکروب ژوندی و. د دې لپاره چې د ناروغانو په سږو کې په غیر نورمال ډول د جراثیمو پته ولګي، د سټیلنباش د پوهنتون ډاکټرانو او ماهرانو د ناروغانو د معاینه کولو لپاره د CT سکین له پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده وکړه او د بدن د ټولو برخو X-ray-ګانې واخیستې. د شپږ اویا ناروغانو چې ګمان کېده بالکل جوړ شوي وو ولیدل شو چې د سږو په پړسوبې هماغه شان دوام لره لکه چې بالکل علاج یې نه شوی. صرف 19 ناروغان داسې وو چې واقعا جوړ شوي او بدن یې د TB له میکروب نه پاک شوی و. د 40 ناروغانو په لعابو یا د خولې په لاړو کې د یوې فعالې بکټریا جینټیکي آثار ملاحظه شو، چې د دې مطلب دا ده چې د هغوی په سږو کې اوس هم بکټریا فعاله ده. د دې څېړنې رپورټ د نیچر میډیسن په نامه په یوه طبي ژورنال کې د سپتمبر په 19 خپور شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
دا فلان هم دا اوس
او دا هم زمنګ د خبرونه یوهسته مطلب په افریقی هیواد مالاوی کې د وحشي حیواناتو او زناورو د ژوند خوندي ساتلو په خاطر لیو زاینا بل زایتا د فیلانو د لګولو پروسه شروع شوې ده او 1500 فیلان د هیواد په مرکزی برخه کې یو نوی پارتا انتقال شوې دي. نو رپورت د امریکا غا آشنا رادیو آشنا تلویزیون په رپورت کې واورئ. محترم اوریدن کو د تخنیکی معذر لکبلا
فیلان هم اوس د نخو تکو تا د ځنګلي ژویو د ساتلو په پارک کې پریښودل کیږي چې په سویلي ملاوي کې پروت دی. هغوی په سویلي ملاوي کې د لیواندې د ځنګلي ژویو له ساتنځاینه د لاریو په واسطه د 400 کیلومترو څخه زیات واټن وهلی دی.
د ژویو د ساتلو په دغه پارک کې اوس ډېر کم ځناور دي او هدف دا دی چې دلته ځناور بیا راغونډ شي او هغه ځناور راوړل شي چې یو وخت دلته موجود و خو اوس له منځه تللي دي.
د وحشي ځناورو اړوند چارواکي وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په دغه پارک کې د فیلانو شمیر له 1500 نه تر 300 پورې راټیټ شوی دی. د 250 فیلانو له جملې څخه چې سږ کال باید نورو ځایونو ته انتقال شي د 190 په شاوخوا کې د جولای د لومړۍ وختونو راهیسې بیا راغونډ شوي دي.
له فیلانو نه پرته مونږ غرڅې هم راوړو، مونږ غټ غرڅې هم راوړو، مونږ به همدارس خوګان او نور ځناور هم راوړو.
حکومتي چارواکي هغه ویره بې ځایه بولي چې له یو ځای نه بل ځای ته د لیږدولو کار به د بې ځایه شویو ځناورو د کورنۍ اړیکو د پرې کولو سبب شي.
موږ ځانګړي یا یو یو ځناور نه انتقالو، بلکې موږ دا یقیني کوو چې د ځناورو ټوله کورنۍ له یو پاک نه بل پاک ته انتقال شي او دا یقیني کوو چې د هغوی اړیکه لا هم ساتل شوې وي.
لایو ځاینا بل ځای ته د پاتې 250 فیلانو بیا انتقال به راتلونکي کال د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ ترسره شي. غورځنګ د امریکا غا آشنا تلویزیون واشنگتن.
مهمه خبرونو سره ټکی اوري. برتانیا به د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړې. په کابل کې د برتانیې سفیر ویل چې د برتانیې مرسته به 250 میلیونه پورې زیاته شي. د سوریه حکومتي عسکرو د هرب د خار په لور پرمختګ شروع کړي. د سوری حکومت د یاغیانو نه غوښتلی چې د سیمینه اوسي او حکومت په هغوی ته د سیمینه د وټلو لپاره خوندي لاره ورکړي. په کولمبیا کې د انقلابی عسکرو یا فارک سره د سولې د موافقې مخالفینو په دغه ملک کې پر ریفرندم یا ټول پښتنې کې زیاتې رائے وړې دي. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس پرون د یکشنبې په ورځ د آذربایجان پایتخت باکو ته د رسیدو وروسته په وی دوه غونډه کې ګډون کړی. په ایتوپیا کې د پولیسو د حکومت خلاف مظاهره چیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز د استعمال نه وروسته په ټیل ماټیل کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د ځخړونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب په کابل کې د تودوخې لوړه درجه تیش او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 20 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 18 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14 درجه ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 10 درجه ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 19 درجه ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12 ده. په میمنه کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9 ده. په ترنکوټ کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 18 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 21 ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. او په پېښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 25 درجه سانتي ګراد ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا